د مینه پیغام.
باران وریږي خټی کیږي قدم دزما په قدمدار ازدنانا. سلام ګرانو اوریدونکو، زیم احمد جان د مینه پیغام رادیو څخه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ګام په ګام پروګرامونو خپرونې ته په خیر راغلئ.
مهربانو ملګرو، زیم ستاسو ورور میرویس. زه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. له خدای نه غواړم چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. مهربانو ملګرو، موږ نن غواړو چې په یوې داسې موضوع باندې چې زموږ د وطن د بدنامۍ سبب شوې ده خبرې وکړو. دا موضوع نه یوازې زموږ د بدنامۍ سبب شوې، بلکې زموږ او د دنیا د نورو خلکو د ډیرو ستونزو سبب شوې هم ده.
ګرانو ملګرو، زموږ د دې موضوع نوم دی په مخدرو موادو باندې د عادت پرېښودل او بیا رغېدنه. هو، تاسو صحیح وایئ. ګرانو ملګرو، موږ خپلې نیکنامۍ او ویاړونو ته ډېره پاملرنه کوو. یوازې دا نه چې زموږ لپاره د خلکو ترمنځ د نیک نوم، عزت او احترام درلودل ډېر مهم دي، بلکې د هر چا لپاره ډېر مهم دي.
ګرانو اورېدونکو، تر دې چې موږ زیات تکلیفونه هم منو، خو نه غواړو چې زموږ په نوم داغ ولګېږي او یا د خلکو ترمنځ د بې احترامۍ او بې عزتۍ سبب شي.
میرویس، د زیاتو خبرو څخه تیریږو. هغه څه چې زموږ د بدنامۍ سبب شوی دی هغه نشه‌یي توکي دي. خلک وایي هغه نشه‌یي توکي چې په دې هیواد کې تولیدیږي د دنیا د ډیرو خلکو د روږدي کیدو سبب شوی دی.
موږ او تاسې د دې څخه انکار هم نشو کولی چې نه، په دې هیواد کې نشه‌یي توکي نه کرل کیږي. دا د وطن د دښمنانو کار دی چې زموږ هیواد بدناموي. تاسو ګرانو اورېدونکو هم زما سره هم نظر یې، او کېدای شي چې تاسو په خپلو سترګو د کوکنارو کښت لیدلی وي او یا په هغه کې کار وکړئ. کېدای شي تاسو خپله هغه وکړئ.
ګرانو ملګرو، موږ او تاسو ډول ډول بهانې کوو چې موږ مجبور یو چې اپین او یا چرس وکړو. کېدای شي چې دا یوازې یوه بهانه هم نه وي او حقیقت هم پکې موجود وي، خو هر څه چې وي، د چرسو او اپینو کارونه موږ ډېر بدنامه کړي یو، او یو شمېر د پام وړ ځوانان پرې اخته شوي دي. که د اپینو کښت او کار داسې دوام ومومي، کېدای شي چې زموږ ډېر ځوانان پرې اخته کړي.
احمد جانه، موږ او تاسو یو مشهور متل لرو چې وایو چې چېرته اوسې په خوی به داغ اوسې. څوک چې د اپینو او چرسو په کښت کې بوخت دي او یا د هغې نه شیره وباسي او یا د هغو د نورو کارونو سره سروکار لري، هغو ته نږدې کېدل او هره ورځ بوی کول یو څوک په هغه باندې عملي کوي، او یا کله یو څوک وکولی شي په آسانۍ سره هغه پیدا کړي او هغه واخلي، دا هم ځوانان د هغه استعمال ته هڅوي او اخته کوي.
زما وروره، دا خبره اوس ټولو ته معلومه ده چې په نشه‌یي توکو روږدې کېدل څومره جنجالونه رامنځته کوي او د انسان عادي ژوند بربادوي. نو دا روښانه ده چې د اپینو او چاسو کښت او کار نه یوازې د نړۍ خلک، بلکې موږ او زموږ خپلوان او دوستان د بربادۍ خواته راولي. موږ خپله د کار او ژوند قوي مټې په خپله پرې کوو او هغوی د بدمرغۍ او بدبختیو نه د ډک ژوند خواته په چټلو کوسو او کنډرو ته ټېله کوو، تر څو د چټلیو د چونجیو په شان په چټلیو کې ژوند له لاسه ورکړي.
ګرانو ملګرو، زموږ د دې نازولو ځوانانو لیدل کوم چې په بده ورځ او یا په نیم ژوبل حالت کې په هغو ځایونو کې چې عادي انسان ژوند نشي کولی وینئ، نو د انسان د سترګو نه وینې روانیږي او د هغو په لیدلو د انسان زړه ټوټې ټوټې کیږي.
ګرانو دوستانو، آیا هغه خلک چې د پیسو دپاره په دې کاروبار بوخت دي، دوی انسان وژونکي نه دي؟ دا انسان وژونکي دي چې په اصطلاح خلک ژوندي حلالوي او هره ورځ زموږ ماشومان او ځوانان کړوي او ځوروي او په تدریجي مرګ یې وژني او زموږ څخه یې اخلي. ګرانو اورېدونکو، راځئ چې د نشه‌یي توکو باندې د روږدې کېدلو په اړه یو راپور واورو. د دې راپور عنوان دی: یو روږدي نفر خپله لور په جوارګر خرڅه کړه.
ګرانو ملګرو، په مخدره موادو باندې یو اخته پلار د خپلې ټولې شتمنۍ د خرڅولو نه وروسته خپله 14 کلنه لور هم خرڅه کړه. محمد جان چې 55 کلن دی وایي: کله چې ما د ژوند هر څه د نشې دپاره له لاسه ورکړل، د خپل کور څخه مې قمارخانه جوړه کړه او 25 روپۍ مې قرض کړې، هغه مې هم وبایللې. سرنګه چې جوارګرو زما سوار لسکلنه لور لیدلی وه نو زما د روغ دیدلو نه یې غلطه فایده واخیسته او زما لور یې د 25 روپیو په مقابل کې واخیسته. محمد جان چې خفګان یې په مخ ښکارېدو وویل، اوس 15 میاشتې کېږي چې لور څخه مې هیڅ خبر نه لرم، نه پوهیږم چې په هغې به څه تیریږي. د روږدو خلکو د مرکز یو کارکوونکی ګلالی وایي، د دې لپاره چې روږدې خلک د نشهیي موادو د لاسته راوړلو لپاره خپلې لوڼې پلوري، دا کومه نوې خبره نه ده. مخکې هم یو نفر د فقر، ناچارۍ او روږدې کېدلو له لاسه خپله 8 کلنه لور د 15,000 روپیو په مقابل کې خرڅه کړې ده. هغه وویل، په دې وروستیو کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، هغوی د دې عمل له لاسه حاضر دي، حتی خپل خواږه اولادونه هم خرڅ کړي.
ګرانو اوریدونکو، راځئ چې یو بل راپور واورو. د دې راپور عنوان دی روږدېدنه، یعنی یو راګیرونکی آفت. دې ځوانان چې د کار دپاره نورو هیوادونو ته مهاجر کیږي، نو ناسالمه ټولنیز چاپیریال او شاکه کارونه هغوی دې ته اړ کوي چې په نشهیي توکو باندې روږدې شي.
فواد چې زموږ د هیواد یو اوسیدونکی دی چې د 13 کلونو راهیسې په بل هیواد کې اوسیږي، هغه وایي، 1 کال مخکې چې د کار لپاره بل هیواد ته لاړم، هلته یو کور ته لاړم چې په هغه ځای کې یو شمیر نور ځوانان هم په اپینو روږدو. هغوی زه هم روږدی کړم. کله چې فواد خپل وطن ته بیرته راستون شو، نو د خپل خرڅ او خوراک د لګښتونو د لاسته راوړلو دپاره په یو نانوایی کې په کار کې شامل شو، خو دې عمل هغه پرې نه خود. کله چې د نانوایی خاوند خبر شو چې هغه په نشهیي توګو روږ دی دی، نو هغه یې د کار څخه وویست. کله چې خپلې کورنۍ ته ستون شو، د کورنۍ د مخالفت سره مخامخ شو او پلار او مور ورته وویل، یا موږ انتخاب کړه یا نشهیي توکې. څه موده وروسته هغه پریکړه وکړه چې دا عمل پریږدي او د سرحدي پولیسو سره یو ځای شي، او د خپل ولایت په یوې ولسوالۍ کې یې وظیفه واخیسته. خو په هغه ځای کې د 2 پولیسانو سره چې په نشهیي توکو روږدي وو اشنا شو، او بیا یې د نشهیي توکو په استعمالولو باندې شروع وکړه. هغه وایي، یوه ورځ په داسې حال کې چې د سرتیرو په لیکو کې ولاړو، د ټولو په مخ کې د هغه د تن څخه د سربازۍ لباس وویست او ورته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د روږدو خلکو دپاره ځای نشته. هغه خپلو خبرو ته دوام ورکړ. دا ورځ زما د ژوند ترخه ورځ وه، خو اوس فواد کلکه پریکړه کړې ده چې دا عمل پریږدي. په دې خاطر د ژغورنې په مرکز کې تر علاج لاندې دی.
ګرانو دوستانو، مرتضی یو بل ځوان چې په یو بل هیواد کې په نشهیي توکو روږدي شوی دی وایي، ما په بل هیواد کې د نشهیي توکو روږدو شوو خلکو سره ژوند کاوه، زه هم له هغوی سره روږدی شوم. دا ځوان چې پلار یې هم په نشهیي توکو روږدی و وایي، کله چې پلار یې نشهیي توکي استعمالول، نو د ده مور سره یې ښه چلند نه کاوه، چې بالاخره مور یې له هغه څخه طلاق واخیست.
د ژغورنې د مرکز ډاکټر وایي، روږدي کسان ټولنیز او رواني ناروغان دي، باید له هغوی سره لکه د ناروغانو په شان چلند وشي. که چیرې د دوی سره مناسب چلند وشي او مرسته ورسره وشي چې د علاج په مرکزونو کې شامل شي، دا کار د روږدو کسانو په کموالي کې مرسته کوي. یو رواني ډاکټر وایي، په سلو کې 50 روږدي کسان په رواني ناروغیو اخته دي، نو په همدې خاطر روږدي کسان کلکې څارنې ته اړتیا لري. نو ټولنه او کورنۍ باید د هغوی سره د یو ناروغ په شان چلند وکړي.
مهربانو ملګرو، تاسو مخکې د روږدو کسانو په باره کې دوه راپورونه واورېدل. پوښتنه پیدا کیږي چې ولې خلک په نشهیي توکو روږدي کیږي؟ که مشکلات وي، که د کورنۍ مختلف فشارونه وي، که بیکاري وي، زموږ زیاتره خلک دا ډول فشارونه هر ورځ تجربه کوي. موږ په مختلفو طریقو کوښښ کوو چې دا فشارونه له ځانه کم کړو او یا د فشار لاندې اوسېدو څخه ځان خلاص کړو. خو هغه کسان چې د مشکلاتو سره د مقابلې لپاره په نشهیي توکو روږدي کیږي، دا ورته ډېر خطرناک تمامېږي.
ګران ملګرو، کله چې د فشار لاندې راځو او یا بې وسه یا ناهیلي کیږو، نو موږ هر یو په دې لټه کې کیږو چې آرامي ومومو، ذهن مو آرامه شي او هغه مشکل په موږ باندې تیر شي. موږ خپلو دوستانو سره خواخوږي کوو، دعا کوو، غالمغال کوو او جنجال کوو، او دې ډول کارونو څخه کار اخلو او وروسته له هغې آرامېږو. خو څوک چې د نشهیي توکو د استعمال څخه آرامتیا پیدا کوي، دا آرامتیا هغوی د مرګ خواته وړي.
ګرانو دوستان، په نشهیي توکو روږدي کېدل نه یوازې د مرګ انتخابول دي، بلکې خپله کورنۍ هم هر ورځ وژني. مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه هر ورځ ګوري چې د مرګ خواته روان دی، هغوی خپله هم هر ورځ د هغه سره د مرګ خوا ته ځي.
احمده، هیڅ پلار او مور دا زغملی نشي چې د اولاد صحت یې ورځ په ورځ خراب شي یا هر ورځ وویني چې مرګ ته نږدې کیږي.
او میرویسه، د خلکو پیغورونه هم هغه وژني. هغه نشي کولی خپل اولاد په کور کې پرېږدي او هم نشي کولی هغه د کوره وباسي. ځوروونکې خبره خو دا ده چې خبر شي اولاد یې د نشې د پیسو د لاسته راوړلو لپاره د کور یا له بل ځای غلا کړی او یا په کوم جنایت لاس پورې کړی.
احمد جانه، څوک چې په نشه یي توکو باندې روږدې کیږي هغه د نشه یي توکو سره په خپل ځان کې د مبارزې کولو توان نه لري. که کورنۍ هم د هغه سره نشه یي موادو په پرېښودلو کې مرسته ونه کړي او هغه د خپل ځانه لرې کړي، نو د اتمی مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه څه چې یو روږدي نفر یې د خپلې ساتنې او د خپل ذهن د قانع کولو دپاره ځان لپاره پیدا کوي، هغه ټول په دروغو ولاړ دي. هغه وایي نشه د غم غلطولو ښه شی دی. څه وکړم، څوک زموږ په کیسه کې نه دي. زه هم مجبور شوم دا کار وکړم او داسې نور شیان. هغه نشي کولی ځان له دې حالاته وباسي، خو که چیرې شاوخوا زړسواند انسانان وي، کولی شي د مشورې په ورکولو، خبرو کولو او د هغه سره په څنګ په څنګ اوسېدلو سره هغه له دې حالت څخه راوباسي. هغه څوک چې د خپل په نشه یي توکو باندې روږ د دوست سره مرسته کوي، د هغوی کار اسانه نه دی، خو که چیرې هغوی په زړسواندۍ او دوامداره کار سره زحمت وباسي، کولی شي د روږ د نفر ژوند ته بدلون ورکړي او هغه په نشه یي توکو عادت کېدلو څخه وژغوري او د هغه ذهن دې ته جوړ کړي چې معتاد کېدلو په مقابل کې مبارزه وکولی شي.
ګرانو ملګرو، په اوسنۍ زمانه یا اوسنۍ نړۍ کې یو عمومي ستونزه د کور او ټولنې او یا دوستانو څخه د شړلو یا لرې کولو ستونزه ده. او کوم خلک چې په نشه یي توکو باندې روږدې شوي دي، هغه ډېر هوښیاران او ځیرک خلک وو چې د شړلو په مقابل کې مخدره توکو ته پناه راوړې ده. کله چې یو ځوان په کورنۍ چاپېریال کې داسې احساسوي چې هغه یو بیکاره سړی دی او د چا په درد نه خوري یا هیڅ ارزښت نه لري او فکر کوي چې له هرې خوا نه شړل شوی دی، نو هغه نشه یي توکو ته پناه وړي. یا داسې خلک دي چې د ژوند موجوده شرایط نشي کولی هغه راضي کړي، نو په دې خاطر د ژوند د موجوده شرایطو مقابل کې درېږي او بغاوت کوي او نشه یي توکو ته مخه کوي.
ګرانو دوستانو، د علتونو څخه یو علت چې روږ دي خلک نشي کولی خپل ځانونه د هغو د شر نه خلاص کړي، هغه د ګناه احساس دی. هغوی نه یوازې د خپل کار په مقابل کې د ګناه احساس کوي، بلکې د مور او پلار او کورنۍ په مقابل کې ځان شرمنده او ګناهګار بولي. وایي اوس په موږ تیره ده، نور پر موږ نه څوک باور کوي او نه د چا په درد خورو. دا د ګناه احساسول او د ګناهونو د پاکوالي نه ناامیده کېدل هغوی د روږدې کېدلو په زنځیرونو کې بند ساتي.
ګرانو ملګرو، ځینې روږدې کسان په نشه یي توکو باندې د روږدې کېدلو په لومړۍ وختونو کې د ځان دپاره یو ډول ژوند جوړوي. هغوی د خپل عمل هیڅ مسؤلیت نه قبلوي. هغوی نشي کولی ځان ته نظم جوړ کړي، دا ډول نظم چې په عمومي توګه یې نور په اسانۍ سره کولی شي په ځان عملي کړي. د مثال په ډول خپل ژوند څنګه برابر کړي، هغوی نشي کولی چې د خپل ځانه نظم جوړ کړي، چې په خپلو کارونو کې صادق واوسي، خپلې پیسې په صحیح ډول مصرف کړي، د حکومت او قانون څخه پیروي وکړي او د نورو په اړه هم فکر وکړي. هغوی نشي کولی چې جرم او بدۍ ته بد وایي. د دې شیانو نه مراعت کول د هغوی نه بېباره او بې مسؤلیته شخصونه جوړوي. نشه یي توکي د هغوی د ژوند کنترول په لاس کې اخلي، د هغه د شوق سره سم عمل کوي چې څه وکړي، څه وخت او څومره ځان نشه کړي او د هغو د پیدا کولو لپاره څه وکړي.
کله چې هغوی د نشه یي توکو استعمال ته دوام ورکوي او د قانون او نظم او د پولیسو په اوله درجه دښمن باندې بدلیږي. هغه ځوانان چې د فشار څخه د خلاصون لپاره په نشه یي توکو روږدې کیږي، د خپلو ځانونو نه د نشه یي توکو غلامان جوړوي. هغوی هغه وخت دې موضوع ته متوجه کیږي چې هغه وخت ورته ډیره ناوخته وي.
مهربانو دوستانو، کله چې په کوڅه کې روان یو، ګورو چې خلک سیګرټ څکوي او روان وي، یا کله چې کوم واده یا کومه میلمستیا کې یو، ځینې کسان سیګرټ د جیب نه راوباسي او په دې ډول خپل ځان نورو ته ښکاره کوي. هغوی د سیګرټ په څکلو ځانونه ډېر لوی ګڼي. په خاصه توګه د ښځو او نجونو په منځ کې په سیګرټ څکلو ځان ښیي.
میرویسه، آیا سیګرټ هم د خرابو عملونو څخه دی؟ آیا سیګرټ زموږ روغتیا ته زیان رسوي؟ ولی سیګریټ په ټولنه کې یو منل شوی عمل دی.
هو احمد جانه، دا ډیر د افسوس ځای دی چې سیګریټ په انساني ټولنه کې په یو منل شوی عمل باندې بدل شوی دی. د سیګریټ څکول ډیر خراب او وشونکی عادت دی. بل هیڅ عمل د سیګریټو په شان د روغتیا لپاره زیانمن نه دی. د سیګریټو په هرو څلورو عملیانو کې یو یې خپل ژوند د سیګریټ د څکلو په خاطر له لاسه ورکوي، او نور ډیر خلک د همیشه لپاره له کاره باسي او معیب کوي. په اوسط ډول د سیګریټ څکل 8 کاله د یو عادي انسان عمر لنډوي.
ګرانو اوریدونکو، د روغتیا نړیواله موسسه وایي چې هر کال 3 میلیونه انسانان د هغې ناروغۍ له امله چې د تنباکو څکلو څخه پیدا کیږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د سیګریټو خطرناکوالی په دې کې هم دی چې په هول کې بې ضرره ښکاري، لیکن په کلونو کلونو استعمالولو سره هغوی په دردونکي مرګ باندې اخته کیږي. روغتیایي متخصصین وایي کله چې په کوم هیواد کې د سیګریټو څښل مخ په زیاتېدو وي، وروسته له 25 کلونو معلومیږي چې هلته د مړینې شمیر لوړ شوی دی. زموږ د هیواد په شان هیوادونو کې د 40% تر 50% پورې سړي او د 2 تر 10% پورې ښځې سیګریټ څښي، خو په پرمختللي هیوادونو کې ښځې هم ډیر سیګریټ څښي. یعنی سړي د 30% تر 40% خو ښځې د 40% تر 40% پورې سیګریټ څښي، او په دې فیصدۍ کې ډیر سیګریټ څښونکي ځوانې نجونې او ښځې دي.
ګرانو اوریدونکو، خو د سیګریټ څښل نسبت سړیو ته د ښځو روغتیا دپاره ډیر ضررناک دي، برسیره پر دې چې هغوی ډیر ژر د سرطان او د زړه په ناروغیو اخته کیږي. د هغوی د ماشومانو د زیږولو توان هم کموي او کیدای شي د هغوی زیږیدنه له منځه یوسي.
ګرانو اوریدونکو، دا ټولې خبرې یو خبرداری دی چې موږ باید د خپل روغتیا او ژوند سره لوبې ونه کړو، او نه هم د نورو خلکو د ژوند سره لوبې وکړو. کله چې غواړو کوکنار وکرو، په دې باره کې باید فکر وکړو چې موږ د مرګ تخم کرو. کله چې هغو ته اوبه ورکوو او روزنه یې کوو، دې ته فکر وکړو چې د انسان مرګ ته روزنه ورکوو تر څو زیات شمیر انسانان ووژنو. په مرمۍ یا چاقو باندې وژل او یا هم په زهرو او اپینو باندې وژل دواړه یو شی دي. وژل دي که په هر څه وي.
ګرانو ملګرو، روحي او جسمي سلامتی او تندرستي زمنګ د پاره د خالق خدای له خوا یو لوی قیمتي ډالۍ ده. لازمه ده چې قدر وکړو، لازمه ده چې د هغه څخه ساتنه وکړو. پرې نږدو چې هغه په ډیر بې معنا شیانو لکه ځان خودنې، غرور یا په بل هر دلیل له منځه یوسو.
ګرانو ملګرو، تاسو او هر چا ته خدای عقل، فکر او اراده ورکړې ده چې په خپله پرېکړه وکړئ. تاسو هم دا توان لرئ چې نشئ توکو ته که هر ډول وي، سیګریټ او نسوار او شراب او قانون نشه کوونکي شیان وي، ورته نه ووایئ. که ستاسو ملګری عملي وي، تاسو د هغه په شان مه کیږئ. دا ملګری به تاسو ژر له لاسه ورکړئ، او یا به هغوی تاسو پرېږدي. خو اصلي ملګری چې هیڅکله هم تاسو څخه نه بیلیږي او هغه ستاسو روغتیا او سلامتی ده، کوښښ وکړئ چې هغه له لاسه ورنه کړئ. غوښتنه او لټون هرومرو نتیجه ورکوي. خدای پاک وایي تاسو حرکت وکړئ، زه پکې برکت اچوم.
ګرانو اوریدونکو، په مقدس انجیل کې لولو چې یو نفر عیسی مسیح ته راغی او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه: اے استاده، کوم نیک کار وکړم تر څو وکولی شم ابدي ژوند حاصل کړم؟ عیسی ورته وویل: ولې د نیکۍ په باره کې زما څخه پوښتنې کوې؟ یوازې یو نیک عمل دی، خو که ته غواړې چې ابدي ژوند ته لاره پیدا کړې، نو د شریعت په حکمونو باندې عمل وکړه. هغه پوښتنه وکړه: کوم حکمونه؟ عیسی په ځواب کې وفرمایل: قتل مه کوه، زنا مه کوه، غلا مه کوه، د دروغو شاهدي مه ورکوه، د خپل پلار او مور احترام کوه، او خپلو ګاونډیانو سره لکه د خپل ځان په شان مینه کوه. هغه ځواب ورکړ: ما په دې ټولو باندې عمل کړی دی، خو په ما کې نور څه کمی دی. عیسی هغه ته وفرمایل: که غواړې چې کامل اوسې، نو ورشه او خپل ټول مال او جایداد او شتمني دې خرڅه کړه او په غریبانو باندې وویشه، تر څو ستا دپاره په آسمان کې خزانه جوړه شي. بیا هغه وخت راشه او زما پیروي وکړه. کله چې هغه ځوان دا خبره واورېدله، نو په خفګان سره له ځایه لاړ، ځکه چې زیاته شتمني لرله.
ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو خلکو ته ښې مشورې ورکوئ خو هغوی تاسو ته ځواب نه درکوي او ستاسو نه ځي، نو تاسو څه غبرګون ښایئ؟ ولې کله چې هغه شتمن ځوان بې ځوابه د عیسی مسیح نه لاړه، نو عیسی مسیح ولې د هغه په مقابل کې غبرګون ونه ښوده او هغه یې مجبور نه کړ چې له هغه نه پیروي وکړي.
احمد خانه، زما په نظر کېدای شي چې عیسی مسیح په دې څو دلیلونو هغه ته څه ونه ویل او هغه یې پرېښود چې لاړ شي. اول عیسی مسیح پوهېده چې د خدای هم دا شتمن ځوان خوښ دی او هغه سره مرسته کوي. چې عیسی مسیح ورته کومې رښتیا خبرې وکړي هغه ومني. دوهم دا چې عیسی مسیح ټول شرایط د هغه مخې ته کېښودل، په هغو باندې عمل کول د هغه په لاس کې وو چې مینه او ژوند ترلاسه کړي. هغه په عیسی مسیح باندې ډېر ګران و، نو په دې خاطر یې هغه ته اجازه ورکړه چې خپله انتخاب وکړي چې څه کوي.
ګرانو دوستانو، د عیسی مسیح د دې کار څخه دا زده کوو چې کله چې خپل کوم دوست ته د خدای په فضل او محبت سره مشوره ورکوو چې هغه د نشه یي توکو او نورو خرابو کارونو څخه لاس واخلي او خدای او د هغه رښتینې لارې ته مخه کړي، نور هغه پرېږدو چې په دې اړه خپله پرېکړه وکړي. موږ هغه ته سمه لاره وښوده، نور په سمه لاره تلل په خپله په هغه او د خدای په فضل او عدالت پورې اړه لري.
ګرانو ملګرو، لازمه ده چې موږ هغوی ته دعا وکړو چې هغوی وکولی شي سم تصمیم ونیسي او خدای ورته قوت ورکړي چې په خپل تصمیم باندې ولاړ اوسي او د وسوسو په مقابل کې مقاومت وکړي.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرام واورېدو او تاسو به د دې نه ډېر څه زده کړي. خو که چېرې تاسو موږ سره رابطه کول غواړئ او موږ له څه مشوره راکول غواړئ یا زموږ نه څه سوال کول غواړئ، نو د دې د پاره زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 50 50 0 50 0 0 50 0 0 50 0. یعنی 00 14 50 254 10 54. او زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
نو ګرانو دوستانو، د نننې خبرونې خبرې پای ته رسوو او تاسو څخه رخصتیږو او تاسو سره د خدای پامانی کوو. ښې ورځې مو ولرئ.
د خدای پامان.